دا مشال رادیو په خبری غړی کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. موږ د پښتونخوا پر مهمو مسایلو د راپورونو د خبرېدو لپاره برابر کړی دي، نو که وخت لرئ راسره پاتې شئ او وایورئ. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. پښتون ژغورنې غورځنګ په رزمک کې د امن لپاره جلسه وکړه. د سوات پولیس وایي د مدین پیښه کې ککړو دوه کسانو ضد مقدمه لیکلې ده، او قطر وایي په غزه کې د اوربند لپاره هڅې ساري. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د امن لپاره پر غوښتل شوې جلسه کې له حکومته د امنیت ټینګولو او د خلکو د سر او مال د ساتنې غوښتنه وکړه. د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر مشال لډیو ته وویل چې دا جلسه نن 2 بجې ماسپخین پر ازمک کې پیل شوه. تر دې وړاندې ویل شوی ول چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او نور مشران به جلسې ته ویناوي کوي. نوموړي زیاته کړه چې دا جلسه د سیمې د امن او په وسایلو د ولست اختیار لپاره ده. غوایه د بدامنې پر نوی صفه هدف بریدونه او د پښتنو پر وسایلو به خبرې کیږي. دی وایي دا غوی هدف په سیمه کې امنیت پر ځای کول دي. دا په داسې حال کې دا چې پرون په بنو کې د امن لپاره جرګه او کورمه کې د نامنې پر ضد لاریون شوه، او په خیبر کې د یو خبریال تر وژنې وروسته تر پرونه پورې مظاهره روانه وي. بلخوا پوځ او حکومت وایي چې د امنیت ټینګولو لپاره د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات کوي. روان کال یوازې په شمالي وزیرستان کې تر دې دمه 28 هدف بریدونه شوي دي، چې په کې یو شمېر ځوانان، سیاست والانو، قبایلی مشران وژل شوی دي. د خیبر پښتونخوا د سوات پولیسو د مذهبي مقدساتو سپکاوي په تور د وژنې په پیخه کې د دوو کسانو پر ضد اف آی آر لیکل دي، خو تر اوسه څوک نه دي نیولې. د په داسې حال کې دا چې د جون په شلمه د سوات په مدین کې قهر دلو خلکو د پنجاب یو اوسیدونکي سلیمان مقدساتو ته د سپکاوي په تور واژه. بل وګرو د مدین په تاڼه هم بریدو کړ، نه ګاډي لس موټر سایکلونه او د تاڼې ریکارډ ته اور واچو. چارواکي وایي سلیمان په تاڼه کې د پولیسو په وړاندې په ځان مذهب ته د سپکاوي تور رد کړو. په سوات کې د پولیسو مشر ډاکټر زاهد الله پرون نا وخت مشال لډیو ته ویل
اس میں ایف آئی آرز بھی رجسٹرڈ ہیں اور اس میں باقی جو قانونی کاروائی ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں.
ادا کہ مقدمے درج ہوئی، باقی چکم قانونی کارروائی دا ہم کو مون تا چکم معلومات راغلی حقی کے یولس عام وگڑی او پنځه پولیس والا جوبل شوی.
د چارواکو په وینا په سیمه کې وضع عادي ده، او نن کالام تتلون کې لاره او د مدین بازار پرانستل شوی دی. بل پلو د سوات د کاروبارانو د ټولنې مشر عبدالرحیم پرون ناوخته په منګوره کې خبریالانو ته وویل چې دا کار د سوات سیلګری او کاروبار ته د زیان رسولو لپاره شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د سوات خلک به منفي عناصرو ته د بریا اجازه ورنه کړي. د پاکستان د علماو شورا دا پېښه په کلکه غندلې او ټینګار کړی چې نه اسلامي قانون او نه هم د پاکستان اساسي قانون د کوم انسان د وژلو یا زولو اجازه ورکوي. د بلوچستان حکومت د 2024 او 25 مالی کال لپاره د 1755 ارب روپو صوبایي بجټ وړاندې کړی دی. د خزانه صوبایي وزیر میر شعیب نوشیر وانی پرون د بجټ وړاندې کولو پر وخت ویل چې دا د 25 ارب روپو اضافي بجټ دی. د په خبره د صوبې ټول اخراجات 910 ارب او محصولات 915 ارب روپی دي. نوشیر وانی وویل چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې له 22 څخه تر 25 فیصد پورې زیاتوالی شوی دی. د په خبره په بجټ کې د تعلیم د ودې لپاره سبان 1,46 او د صحت لپاره ټول نږدې 90 ارب روپۍ خودل شوې دي. نو موږ وایي چې په صوبه کې د امن او مانټینګ ساتلو لپاره 30 ارب روپۍ ځانګړې شوې دي. بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف غړي اسد بلوچ پر بجټ سخت نیوکې کړې دي. ویلې دي چې په دې کې د صوبې د 15% خلکو بنیادي ضرورتونه په پام کې نه دي نیول شوي. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وایي د سیمې هیوادونه له هم له افغانستانه د ترهګرۍ د خبرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن اوتنبایو د خبر پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته په وینا کې کړې چې د افغانستان پر حالت د بحث لپاره رابلل شوی وه. تر دې مخکې د نړۍ ځینو هیوادونو په افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په څیر د افراطي ډلو د حضور په باب اندېښنه خولې وه. د روسیې دفاع وزیر اندری بلوسوف د جون په 11مه د قزاقستان په الماتی ښار کې یوې غونډې ته ویلي ول چې په افغانستان کې ځینې ترهګري ډلې ځای پر ځای شوي، ځکه نو مسکو اړ شوی د تاجکستان او افغانستان پر پوله د امنیت تخه کېدو لپاره ځینې ګامونه واخلي. قطر ویلی چې په غزه کې د اوربان لپاره د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د خلا ډکولو لپاره روانې هڅې ساري. حماس ته امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ډله ګرځول شوې. قطر، امریکا او مصر له میاشتو راهیسې په خبرو بوخت دي چې دا رنګ د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل او حماس ترمنځ رامنځته شوی جنگ ودرېږي او یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي شي. په نومبر میاشت کې د 2 ورځو لپاره په جنگ کې وقفه راغلې وه چې په نتیجه کې څه باندې سل یرغمالیان خوشي شوي ول. له هغه وخت راهیسې کوششونه له ځنډ سره مخ شوي دي. د خبرونو پای. دا مشال رډیو ده. زه نجیب عامر ما تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. پښتون ژغورنې غورزنګ پر ازمک کې د امن لپاره جلسه وکړه. د دې معلومات په تاسو درکو. د بر جنوبي وزیرستان د شوال خلکو د حکومت ترمنځ نن مذاکرات کامیاب شوي دي او هغوی دمګړې ته خپل پرلت ځنډولی دی. د خیبر پښتونخوا په پاړه چنار کې بیا پر مسافرو د بریدونو خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده.
د موت او ویناري اساس سره څه قیمت نه لري کینای شي موت او ویني رنگ سور دینا ادي مال خیل وکیا دے اگر ڈنڈر وکیا دے اگر باندې حکومت ایکشن نه کړي.
په خیبر پښتونخوا په خیبر د ضلع کې بیا د یو خبريال د وجل کېدو خلاف خلکو مظاهره کړې ده. راپور پیلرو دا ریپورت هم لرو چې په خلیجی هیوادونو کې میشت پښتانه کارګر له خپل ستونزو سره سر ټکوي او په داسې حال کې چې اختر تیر شوی خو په خوست کې اختریزي مشاعرې له هم دوام لري.
او شاعر زخمی ولا چې دا دی عبادت په راوړې لزان سره سندره پټه پیزړلې.
دا مشال رادیو دا تاسو خبري غړې او ری پښتون ژغورنې غورزنګ نن د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د امن لپاره جلسه وکړه. د غورزنګ مشران وایي چې جلسې ته د خیبر پښتونخوا بلوچستان د مختلفو سیمو ډېری خلک ورغلي دي. دوی وایي د جلسې مقصد د بدامنۍ او هدافي بریدونو مخنیوي او د پښتنو پر وسایلو د هغوی اختیار دی. دا موضوع د لا روښانه کېدو لپاره له سیمې زموږ همکار عمر وزیر راسره دی. عمر وزیر، جلسه خو بلا روانه وي، مشرانو پکې ګډون کړي او مختصر کوي چې څه وینا وشو دي.
مننه بیر. بالکل، د پښتون ژغورنې غورزنګ نن په شمالي وزیرستان رزمک کې دغه جلسه چې کوم دی هغه جوړه کړې ده. د رزمک د سیلاني سیمه ده چې هلته یخ ښکلی موسم لري، نو دغلته ډېر زیات خلک په دغه ورځو کې راځي. نن جلسه کې د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو نه، دغه رنګې قبایلي ضلعو، بلوچستان مختلفو سیمو نه خلک راغلي دي په زرګونو شمېر کې. دلته په دې ګراوند کې خلک جمع شوي دي. مسپیشین 2 بجې دغه جلسه پیل شوه چې لا هم دوام لري. د خیبر پښتونخوا مختلف ضلعو چې کوم کوارډینیټران دي، رابطکاران دي یا د غورزنګ مشران دي، هغوی خپلې ویناوې کړې دي. د بلوچستان نه چې کوم مشران راغلي دي، اوس لږه شېبه کې به منظور احمد پښتین د غورزنګ چې کوم مشر دی هغه خپله وینا کوي. خو تر اوسه پورې چې څومره هم ویناوې شوې دي په دغه جلسه کې، هغه ټولې د نامنۍ ضد دغه ویناوې شوې دي. او مشرانو وویل چې د پښتونخوا په مختلفو سیمو کې او دغه رنګې د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې نامنۍ زیاته شوې ده. ورځ تر بله دغلته د نامنۍ پیښه زیاتېږي. هدفي وژنې چې کومې دي هغه روانې دي. دوی دا هم وایي چې دغلته د وسلوالو فعالیتونه چې کوم دي هغه د 13 کلونو په پرتله یا د مخکې میاشتو په پرتله اوس نور هم سوا شوې دي. دوی دا تور پر کوي چې حکومت او فوج د دې د مخنیوي کې پاتې راغلي دي. نو بار بار دوی په دغه باندې زور ورکو چې د هدفي وژنو مخنیوي وشي. دغلته چې کوم نامنی دا داغه د پر د پېټکې وګرځول شي او د سره سره چې کوم پښتون میشته سیمو کې کوم مسایل دي پاغو باندې اختیار پکار دي. د غلطه خلک پروزګار شي، ترقی عمومي او د ترهګری چې کوم دغه لهر داغه نور بچ کړل شي. په دې باندې زیاتره مشرانو دا ویناوي کړی.
عمر، پوز او حکومت خو وخت په وخت ویلي چې د امنیت ټینګول لپاره دوی لاس پکار دي. د پی ټی ایم مشران له دغه ژمنو سمره راضي دي یا سمره پاغو وادو باور کوي؟
سومره هم چې مشران دی هغه په خپل ویناو کې هم دا ګیله ضرور وکړه چې تر اوسه پورې د نامنی ختمولو پر ځای هغه نور هم سی واښوي دا دوی وایي چې هدفي وټنې د 2013 کال راځي په شمالي وزیرستان کې روان دي او ز خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې دا هم دوام لري دوی وایي چې پاغه کې هم حکومت او فوز پاتې راغلي دي دا تور پورې کوي چې حکومت پاغه کې سنجیده نه دی او دغه د دوی په وینا چې په دغه سیمو کې نامنی د 13 کالونو په پرتا نور هم سی واښوي دا او دوی د خنا سرګند کړه چې دغه نامنی د خلکو ژوند چې کم دي نور هم اغیزمنوي کچرته د دې په وخت مخنیوي ونه شو خو بل طرف ته حکومت او فو څنګه چې تاسو وې وخت په وخت دایداوي کړی دي چې د غلطه امانیت ترجمان دی او د وسلوالو زید د حکومت او فو په وار وار دغه اداوي کړی دی وای چې د وسلوالو زید یې هدفي عملیات چې کم دي هغه دوام لري
عمر که مختصر دا موای چې حکومت تر کومه بریده د نن ورځې د جلسې اجازه ورکړي و پی ٹی ایم تھا
بالکل دوی هر جلسہ چې کوي پاغه کې بیا د ضلع چې کوم مرسیال مشر وی ډیپټی کمشنر دا غینه اجازه اخلي نو دغه پرزمک کې یو لوی لوبغاله دی چې جاز گراوند ورته وای یعنی جوز گراوند په مقامی جمع کې مې هغه سره لاندې لوی ستر بل لوبغاله دی پاغه کې دوی دغه جلسہ را جوړه کړي دا او ځای چل تکم پولیس دی دغه دی تر خل صحه د پوره هغه خپل د امنیت د پاره چې کم دی هغه ګامونه پورته کړي خو دغه خلک چې تګ را تګو کم پلارو باندې رزمکه پاغه کې صدا سه خړن نه وچه خلک دا غنا منې کړل شوی وی
ډیر مننه پښتون ژغورنې غورزنګ نن د شمالي وزیرستان پر رزمکه د امن لپاره جلسه کوي او تاسو د دې معلومات پوره د زمون خبريال عمر وزیر معلومات درکول د پداسې حال کې دا چې پرون په بنو کې هم د امن لپاره جرګه شو او بل خاکورم کې د نامنې پر ضد پرلت روان دی او په خیبر کې د خبريال تر وژنې وروسته هم مظاهره روان دي بل لړخته پوز حکومت وایي چې د امنیت ټینګول لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري او تازه رپورټ دا چې د بر جنوبي وزیرستان د شوال خلکو او حکومت ترمنځ نن مذاکرات کامیاب شوې دي د پرلت مشرانو مشال لډیو ته ویلي چې په نتیجه کې هغه خپل احتجاج د جون تر وشتمه پورې ځنډول دي د پرلت یو مشر ساجد مسجد مشال لډیو ته ویل دا ګام یې لاغي وروسته واخیست چې حکومتي چارواکو یو پلاوی او په صوبایي سملای کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي آصف خان ورسره ولیدل او پرلتوالو ته باور ورکړ چې غوښتنه به ومنل شي د برز سهیلي وزیرستان شوال ځلې او سیدونکو په خپل سیمه کې د انټرنیټ تعلیم صحت او نورو سہولتونو لپاره احتجاج او پرلت پیل کړو دی وايي په سیمه کې امنیت خدي خو سہولتونه نه لري اشتیاق مسجد ریپورت لري
د سویلی وزیرستان پر ضلع شاول سیمه احتجاجی درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د حکومتي چارواکي او صوبایي اسمبلی نمائنده د وشتنه مانلې باور ورکولې بنې احتجاجی درنا تر وشتم جون پر ختمه کړې دو د شاول احتجاجی درنې یو مشر سجاد ماسید په دغه براکښه مشال ریډیو ته وویل
شاول سے 24 دن درنا شری وا نو آغا درنا میز دے 27 جون پر ملتوی کڑی وا چے میز چے کیما کمیٹی وا آغا دلی وا ڈی سی طرح آغا ملاقات کڑای وا او آغا سران خبر شوی پاغی نا ورس دے 20 جون بند دے میز ایم پی ہر وغل آئے واسف خان پہ آغا ایک اندیہانی ہاں درنے تاور کڑی دو چے انشاءاللہ دا تو سے مطالبے ہو زبا دا سورے سے در نظر حل کا وا شپیش مطالبے وی آغا یکینام چے ایم پی ایسا پروغل آئے وا آغا بوڑو لا چے کیما مسئلہ وا آغا بندے دا اخپل ہاں روغا روڈیا ہاں ولی دا چکیما د تحصیل مسله وا تحصیل د بلډینګ ولی دا چکیما نوټیفیکیشن مسله دا هغه مهاته ته مخته کړی دو او د افغان بارډر یقینا چې میش سره ډیر پلان حدود شیدای او هغه ها میش د ته پر زور ویلی دی او د ان شلا کیند انی هر کړی دو دا بارډر چکی می زلې دای دی او شاول له پورا نه دای دو هزه کوشش کاوه چې تو ستا ان شلا د بارډر زر نظر کولاو کا بقایا چکی می نتورک خبره وکړه لا هغه ول زر نظر او د تو ستا ټاور چکیما مسله دا هغه ان شلا زه حل کاوه ان شلا کیند انی روکړی دو دا ویلی دی چې ان شاء الله په تاسو ورې ده شو زه د ډي سي سره ملاقات کوم دا مطالبه او دوه ان شاء الله نظر حل کاوه
د شاول احتجاجی درنه یو بل مشر ویایي چې حکومتي چارواکیو د دوی سیمه نه مخ اړولای دی د زکا د سیمه اوسې دین کې په احتجاج باندې مجبور شوی دی
ابوت خان دا د شاول سره تعلق لر او د کیمی امیر مطالبی دی نت ورک تا تحصیل و سروې دو سکولینا دی په شاول شه ایمی تحصیل دا نوټیفیکیشن نه دا شوا دی می جیت سوالات نشه په شاول شه می 3G 4G نه غوډه کوم سکیم ساده نت ورک دا می ستنه دا لږ دا ټول خلک یا تو ایجوکیشن ایلی شه غوډي به سن داخل شه سره دا په دادر نه چکو خدا شعور وای پشه دا شاول علاقې ډیر وخت نه پوت شوی علاقې بالکل سګ دل مخ نه راړوي
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان شاول سیمه احتجاجي درنې غوښتنې د سویلی وزیرستان ډپټي کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوې. هغوی وویل چې ضربه د شاول سیمه اوسیدونکو ته په خپله سیمه کښې سهولت ورکول د پوراو اقدامات کوي، خو د شاول احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي که حکومتي چارواکیو یې تر 20 جون پورې د دوی غوښتنې پیرا کول د پورا عملي اقدامات و نه کړل، بیا وو د سیمې اوسیدونکي یور بیا په احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې تر څنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال راډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوس ورزو لنډی کوتل ته. هلته د ځایي خلکو د هدفي وژنو پر ضد او د امن د قائمولو لپاره پرلت پیل کړی دی. په دغه پرلت کې قومي او سیاسي مشران برخه اخلي. دوی د بدامنۍ د پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. د پرلت په داسې حال کې لګول شوی چې د جون په 13مه د لنډی کوتل په سلطان خېلو مزارین سیمه کې وسلوالو یو ځایي خبریال خلیل اپریدی په ډزو واژه. د دغه پیښې نه پس په خیبر ضلع کې ولس راپارېدلی او په احتجاجونو یې لاس پورې کړی دی. د دغه پرلت نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې په دې رپورټ کې راکوي.
د لنډ کوتل په تکیه میدان کې لګول شوی پرلتا د وینا په وخت یو سیاسي فعال ګل بهادر اپریدی وویل چې موږ نور د ریاست څخه د هر هدفي وژنې قاتلان غواړو او د نامعلومه کسانو اصطلاح نوره نه منو.
قومونه هم سره معلوم دي، یو بل سره پیژنو، څه شی نامعلوم دی؟ چا نامعلوم یې ته او ته ماته نامعلوم نه یې، زه پیژنم. یا د نامعلوم اصطلاح چې دوی کنه دا ما استعمال دا غلطه استلاو، چا نه معلوم دی، ما ته ته معلوم یې، تی زمواری چې تیرا ته معلوم کې. مقصد مې خبره دا دی که په دغو کې دو نه یې ملوث، قاتلان راکه لنډم ده او ګدایم ده. د کلي مشران شته، منتخب نمایندګان شته، دا خلک یې بیا فیصله وکړي، خو ته موږ ته خلک په ګوته کا. دا نه ځکه غواړم چې ما ته پته ولګي چې ما وطن له څوک راځي، په دکان کې مې ولې، په سړک مې ولې، په غره کې مې ولې، او سړی مې نامعلوم دی. په افریدي کې چېرته دا نه وشوي چې نامعلومه مړی و مړی به وشو، چا به ټاټارو والو چې دا مې یا قبر کړی یا مې وزر کړی. اوس نه معلومه اصطلاحګان سره نه منو.
یو بل سیاسي فعال او قومي مشر مراد حسین اپریدی وویل چې د دغې پرلتونو او احتجاجونو له لارې به په دې سیمه کې په خلکو کې ویاره ختموو او امن لپاره به خپل تحریک ته دوام ورکوو.
موږ سره چې دغسې مشران ناست وي، تاسو غوندې خلک ناست دي، نو انشاءالله زموږ حوصلې به بلند وي او موږ به دغه عمل ته، دا چې کوم عمل روان د خوف او د یره چې وکنه، دا به ان شاء الله ختمو. د جمعتونو چې څومره امامان صاحبان دي، هغه تن ټلیفون وکړو، واغه خلک هم چې کنه په دغه مجلس کې حاضر کو چې موږ د مجلس په خخ کوي، چې موږ سره د بزنس کمیونټي وو، د بازار یونین دی، یا وکلا برادری وو، یا ډاکټرز حضرات دي، نو چې چا څه کانټیکټ وی رابطي وی، نو مهرباني وکړو چې علماء حضرات ته، د غنور خلکو ته چې څومره هغه دي، هغه لم دعوت ورکو چې هغه مرشو په دغه پروګرام کې موږ سره کینه، ځکه چې دا خبره دا یو کس نه دو دا ټولو کومونو مسله دو.
په دې پرلت کې شریک ملک عبدالرزاق پردی وویل چې اوس به یو وار بیا کومونه منظم کوو او د دغې سیمې حفاظت به په خپله کوو. د خیبر زلی په لنډ کوتل کې دا غونډه په داسې حال کې تر سره شوه چې د جون په 13 نیټه وسلوالو په لنډ کوتل سلطان خیلو کې ځایی خبریال خلیل پردی په ډزو وژلی و. د خیبر زلی پولیسو مشر ډی پی او سلیم کولاچی ویلي چې دوی د خلیل پردی د پیښې په ساینسي بنیادونو باندې پلټنې پیل کړې او زر تر زره به په دې پیښه کې ککړ کسان ونیسي او قانوني سزا به ورکړي. او وسلوالو پر ضد هم د لټون عملیات پیل کړي او چاته به اجازه ورنه کړي چې په دې سیمه کې بدامنی رامنځته کړي. سلیم کولاچی ویلي چې په دې تیرو شاوخوا 2 کالو کې وسلوالو په پولیسو او اف سي ځواک باندې هم بریدونه ترسره کړي او د دغو امنیتي ادارو یو شمیر ځوانانو هم پکې خپل ځانونه له لاسه ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزی خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنری گڑے
په 5 بجو د خیبر پختونخوا په پاړه چنار کې پر مسافرو د بریدونو خلاف احتجاجي مظاهره شوه. د احتجاج پرون ځای خلکو مشرانو کړو. احتجاج کوونکو کو په خار کې لاریونو کړو بیالته د پریس کلب مخې ته کېناستل. د احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې د مسلک او فرقې پر بنیاد پر مسافرو د بریدونو د مخه ونیول شي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې امنیت بحالول او مسافرو ته تحفظ ورکول په لومړیتوبونو کې دي. په کوهاټ کې پر 6 جون د مسافرو پر ګاډي برید شوی چې پکې 2 کسان وژل شوي او 3 نور زخمیان شوي. تفصیل د طارق اورکزی په رپورټ کې.
په بڑا چنار کې مقامی خلکو او مشرانو دوه ورځې وړاندې پر شیا مسافرو د شوی برید خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو د جمعې پورز له مرکزی امام برګا تر پریس کلب لارینو کړو او بیا هغلته تر کېناستلو په صورت قامی مشرانو تقریرونه وکړل چې بګې د مسلک او فرقې پر بنیاد مسافر نخه کولو مخه نستلو غوښتنه شوې. په سیمه کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینی مشر جلال حسین بنکش د خپل تقریر پر مهال ویلي ریاست پر داسې ناوړه اقدام ولې چوپ پاتې دی چې هورې د علاقې هر تن ته د رسېدلو خطر پیدا شوی.
د موت او وینې ریاست سره څه قیمت نه لري. کینای شي موت او وینې رنگ سور دی نه انداوزه ده چې ما خلاف ایمو قوم کې چاہے ابھی مال خیل وہ کیا دے اگر ڈنڈر وہ کیا دے اب بائی پاس وہ کیا دے اگر باندے حکومت ایکشن نہ کھلی.
پا کوہاٹ کے پر شلم جون لا پیخورا دا پڑا چنار پلور پر روان فلینگ کوچ برید شوے وہ چپکی دا واجد حسین پناما دا ملانی یو تن مر شوے. پا حقا برید کی یو بل گاڑے ہم دا گلو پزید راغلے وہ چپکی سالور تانانو تا مرگ شوبلر ستلی با. دا تازه برید تر هغه شوه چې په بشارو کې پر 18 جون 209 مسافر وژل کړی شي بي. په احتجاج کې شامل د پړچینا ځای مشر اغه تجمل حسین وای دا تاثر ورکول کیږي چې شیعه د سنی او سنی د شیعه مخالف ته هلانکې دواړه د سولې امنیت او ورورولي چغوهي. حسین زیاتوي هیڅ کله به و نه غواړي چې د سیمې امن په خپله برباد کړي.
نن ورځې باندې اے پرچنار اے ٹولے پر میں امن خرپولے دوبارہ برہا کوششوں نہ کی گی غاڑی دا سو دوبارہ پر میں کے بدامنی جڑے شی ہیچ کلب انشاءاللہ تخمان نہ کمیابی گی سا آغا پر میں کے دوبارہ رسا بدامنی جڑے کی پر میں کے یو ہمگیر جنگ ربان دے مسالات کی آخر اپنے وہ کوشش کہو سا پہیت سا کے مات دغے پر میں کے دوبارہ جنگ مسالات نشی.
بلخوا پا دغڑا دا کور میں ضلع انتظامی دریز مخی تراقلے او نہ زائی پولیسو سو ویلی. البتہ د کامی سملی کڑے حمید حسین پخپل ویڈیو پیغام کی ویلی لا مقامی چارواکو د سیمی امنیت بیرتا بحالی او مسافرو ته تحفظ ورکولو غوښتنه کوي. د کامی سملی کڑے زیاتوی کا په مقامی سطح غوښتنه ونه منل شو نو په اسلام آباد کې ناس وکدارانو ته به خپل خبره رسوي. قربان نور غلی نشی پاتے کیدے
حکومت کام نشی رکولے متوئی مو بیا بندوباست وکو مو سنٹر نہ پختنہ وکو مو دینہ بار ارباب اختیار نہ بز پختنہ وکم وے تب بیا ویم سمتا توسی امن رو کوئی حکومت کا سون متناستی التا چورخ گورنمنٹ ارباب اختیار دی اگوی متام نشی رکولے مو ریزنا بل ریزتا فساد زیتی گی فساد جڑی گی
پا کورما کې ل دسمبر میاش پر مسافرو د بریدونو سلسله روانه شوه چې بګی تر اوسه په لزګونه تنان مړه او زبل شوه دي په لارو کې پر مسافرو بریدونه تر حقې پیل شوه چې هغه ته شیا سونی ډلې په خپلو کې ون خلیدل په سیمه کې تیر کال شیا سونی ډلو په خپلو کې یو معاهده هم کړی چې تر مخه ټوله تکرا تک لارې به کولو ساتل شي او څوک به پر یو بل گزار نه کوي خو بیا هم پر مسافرو د بریدونو سلسله نہ دودر دلے پ معاہدہ کی دی چکچرتا نہ خوخا پہ خرامینس تشی نو پہ شخصی او یا قامی سطح بہ دہاغ بدل نہ اخستل کی گی تارک ارگ سے مشال ریڈیو پیخبر
مشال ریڈیو پر خبرون او ریڈیوی او ویڈیوی راپورن سربیرا ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
د سوات پولیس وای د دوه ځای کسانو خلاف د قتل اقدام قتل او سرکاري ودانه ته د زیان رسولو د جرمونو اف آی آر درج شوې ده دا ګام روسو لاغه خسل شوې چې تیر ورځ په مدین کې پاریدل خلکو د پنجاب یو سیدونکو د غوی په وینا مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په ډلې ډول واژه بلواګر همدارنګه په تانه هم حمله وکړه او ګاډو ته هم اور واچو د سوات ته هوټلونو ټولنه وای د ډول پیښې د سوات د امن پاړه ناسه منزور خبروي او بیا به سیلان نه د غسیمه تا ورتک تازه نه خکوي لسوات نظامت خان ریپورت لري
د سوات په مدین کې د جون په شلمنېټا ځای اوسیدونکو د سیالکوټ سره تعلقون کې سیلانې په دغه تور اوجلو چې په د مقدساتو سوځولو او سپکاوي تورنه لګیدلی وو د ځای اوسیدونکو او پولیسو تر مخه دغه تن بازار کې خلکو وهلو چې پولیس تر خلاص کړو او تاڼه کې بند کړو د سوات پولیس مشر ډاکټر زاهد الله مشال ریډیو ته د جون په 28مه نیټه وویل چې په زرګونو مظاهره چانو د تانې ګیرا وکړو او د کې ډزې هم شوي چې پکې یو لس عام وګړي او 15 پولیس والا جوبل شول تانې کې پولیسو نپری کمو ځکه مظاهره چانو ملزم د تانې نه وېستو او ورسره د پولیسو تانې ته اور هم ورته کړو پولیس مشر وای چې د پیښې مقدمه درج شوي
اس میں ایف آئی آرز بھی رجسٹرڈ ہیں اور اس میں باقی جو قانونی کاروائی ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں
ادا کہ مقدمے درج ہوئی باقی چکم قانونی کارروائی دا غہم کو منتا چکم معلومات راغلی حقی کے یولس عام وگڑی او پنزہ پولیس والا جوبل شوی دغه ټول لگ جوبل دی چې زیات تر پکانو لگی دری او تشدد پر شوی
اور تشدد کے اس کی اس کے اوپر ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے یہاں تک ہے
دا پتہ سے حال کے چې دا اختر په مخاصوات کے پزرګونو سیلانیان موجود ول پټولنیز رسنو د سواد په اړه داسې خبرونه خپاره شول چې د سواد سیلګری سند خرابول لپاره دغه یو سازه شو په دا د سوات هوټل اسوسییشن صدر او د سوات قومي جرګې غړی حاجی زاهد خان وای چې دوی د سوات امنیت لپاره اندېښمن دي
چې دلته کې خلک د اسلام نه زیات متاثر دي یا د اسلام سره زیاته مینه لري او په هغه علاقه کې داسې واقعات کیږي نو دا به د سوات د خلکو لپاره د ماننده وړ نه وي بیا د دې په اړه کې چې خلکو جذبات خلک را پاري او دغه نه غلط خپل مقاصد حاصلای نو موږ دغه بنیاد باندې د ته د سازش په نظر ګورو دا غنو چې را د سوات امن ته خطر دی سیاحت کته جوړ شي او کته با شي او روخ شي یا غي ته نقصان ورسي هغه څه خبره نه ده خو وختي نقصان دی کیږي به موږ د ډیر نقصانات سره د تیر لس شلو کان عادت یو زمنګ سیاحت په خساره کې دی
د سوات تجارتی اتحادیه ترجمان ډاکټر خالد محمود مشال ریډو ته وویل چې دوی د مدین بحرین او نور سیلګریزو سیمو مشرانو د جماعتونو امامانو سره رابطه کړي او د مدین د پیښې غندنه کوي او غواړي چې راتلونکي وخت کې داسې پیښې ونه شي
وسم ملمانا باقاعده تور باندې روان دي هر قوم سره که تعلق ساتي باقاعده تور باندې خلک شي او بیا په هغه کې چې کم دا کم نقصانات چې شوي دي سرکاري ملکونو ته چې نقصان شوي دا یقیني چې موږ دې کې چې خلک په ودی کې شریکي چې چا د چا به د پولیس سره په بدنه ته په دغه باندې پکړای یا به د تاڼدار سره په چانه لګیدل نو تاسو نه مونږ سوریتال پکار نه دي چې موږ بیا سرکاري ملکونو ته نقصان نه سو او دا کم واقع چې شوي د دې موږ ټول قام دې موږ مزمت کوو امونګه حکومت تم وای چې د سینمونو واقعیت کې پکار دار چې د دې لپاره کم قانون جوړ دی کم دفعه جوړ دی پکار دار چې دغه مطابق هغه خلکو ته سزاګانی ورکولې.
د سواد پولیس وای چې ټول سواد کې سړکونه خلاص دي سیلګرو ته تحفظ او سانډیګانی ورکول کیږي او سواد کې د پیښې وروسته څه قسمه بدامنی نشته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن للاریا اوري.
وردونکو د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو مخکې تر دې چې نور رپورټونه در واورو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیست. پختون ژغورنې غورځنګ نن د شمالي وزیرستان په رزمک کې د امن لپاره په راغوښتل شوي جلسه کې له حکومته د امنیت ټینګولو او د خلکو د سر او مال د ساتنې غوښتنه وکړه. د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار ادرحمن وزیر مشال اډیو ته ویل چې جلسه په 2 بجو پیل شوه او د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او نورو مشرانو جلسې ته ویناوې وکړې. ملخوا پوځ حکومت وایي چې د امنیت ټینګولو لپاره د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. د خیبر پښتونخوا د سوات پولیسو د مذهبي مقدساتو سپکاوي په تور د وژنې په پیخه کې د 2 کسانو پر ضد اف آی آر لیکلې ده خو تر اوسه څوک نه دی نیولی. د په داسې حال کې ده چې د جون په شلمه د سوات په مادین کې قهرېدلو خلکو د پنجابي اوسیدونکي سلیمان مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژلو. د بلوچستان حکومت د 2023-25 مالی کال لپاره د 1,955 ارب روپو صوبایي بجټ وړاندې کړی دی. د خزانې صوبایي وزیر میر شعیب نوشیر وانی پرون د بجټ وړاندې کولو پر وخت ویل چې دا د 25 ارب روپو اضافي بجټ دی. د په خبره د صوبې ټول اخراجات 910 ارب او محصولات 955 ارب روپی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي روزا او تنبایو ووایي د سیمې هیوادونه له هم د افغانستانه د ترهګرۍ د خبرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن او تنبایو و د خبره پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته په وینا کې کړې ده چې د افغانستان پر حالت د بحث لپاره بلل شوې وه. او قطر ویلي چې په غزه کې د اوربان لپاره د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د خلاف د کولو لپاره رواني هڅې ساري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ډله ګرځول شو. دا مشال رادیو دا اوریدونکو د خبرونې دوه نیمایي ته راورسېدو. نو که وخت لري را سره پاتې شئ ځکه چې په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي غزې ته د بشري مرستو رسیدو لپاره د زمینی برابرېدو په هدف د اسرائیل د پوځ لخوا په پوځي عملیاتو ځنډ کومه ګټه نه ده کړې. دغه سازمان ویلي له دغه وقفې سره سره د بشري مرستو په رسیدو کوم مثبت اغیز نه ښکاري. له وقفې سره سره د غزې په بیلابیلو برخو کې د اسرایلو پوځي عملیات روان دي او د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوی دي. نور معلومات سالم احمد صالح په رپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اسرایل د پوځ لخوا د غزې په پوځي عملیاتو کې د وقفې راوستلو د بشري مرستو پر رسیدو مثبت اغیز نه دی کړی. د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریچارډ پیپرکارن پرون جمعه ویلي په پوځي عملیاتو کې د وقفې راوستلو مثبت اغیز مو د بشري مرستو پر رسیدو نه دی لیدلی. په غزا کې څه باندې 8 میاشتې مخکې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه. دغه جګړه د دې سبب سوی چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې بشري وضعیت ناوړه سي او ملګرو ملتونو په وار وار هلته د قحطۍ خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف په ویلامیه کې خبرداری ورکړي که پر روان ورځو کې د روغتیایي تجهیزاتو اکمالېدو ته زمینه برابره نه سي دوی شایي په غزه کې خپل ځینې طبي فعالیتونه خورا زیات محدود کړي. د اسرائیل پوځ تیره شنبه او یک شنبه د غزې د جنوب پر یوه کلیدي لار په خپلو پوځي عملیاتو کې ورځنۍ بشري وقفه اعلان کړه چې ورسره د بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابره سي. تر دغه اعلان څو ورځې وروسته د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل چې دوی لا هم نسي ویلی چې له دې سره به اړو کسانو ته نورې بشري مرستې رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د می میاشتې پر ولسمه ویلي و چې په رفح ښار کې یوازې 250 کسان پاتې دي. له 2000 تر 15000 پورې نور کسان د غزې تاړانګې په جنوبي سیمه الموسی کې دیره دي او په جنوبي ښار رفح کې د جګړو له پیلېدو سره ګڼو فلسطینیانو په الموسی کې پناه واخیسته. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې او د روغتیا نړیوال سازمان د غزې او مصر ترمنځ د رفح سرحدي دروازې د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه کړې چې بشري مرستو او طبي تخلیې ته زمینه مساعده سي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې د 26 روغتونونو له ډلې دا مهال یوازې 12 فعال دي، خو د دوی فعالیتونه هم محدود دي.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور رد کړ. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې په امنیتي پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی دی. نوموړي زیاته کړې چې په تیرو درو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه راپور له حقیقته لرې بللی. دغه وزارت ویان عبدالمتین خانی ویلی ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت ناامنه او بې ثباته وښي. د اکرم الله اکرم په ریپورت کې نور تفصیل اوریدل شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون ناوخته په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ناامنۍ په پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی، هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. په دې راپور کې راغلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو وایي د آزادې جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې بریدونه تر پخوا کم شوي. د راپور په ټکو دغه شان په دې موده کې پاکستان پر افغانستان 2 هوایی بریدونه کړي، خو په راپور کې راغلي دي چې د نامنۍ ډېرې پیښې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو پورې تړاو لري. په راپور کې دا هم راغلي چې د پاکستان په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 8 وګړي وژل شوي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی د ښاغلي ګوتریش راپور له حقیقته لرې بللی. نوموړي ویلي ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت نام نو بې ثباته وښيي.
شاید اونا به خاطر اینکه بعضی رویدادها و عملیاتهایی که ما در قسمت محو مواد مخدر و یا هم مبارزه با اختطافچا داشتیم اونها را هم زمینه موارد امنیتی کرده، بنان سازمان ملل و بعضی حلقاتی که مربوط به اونها میشود همیشه کوشش میکنن که اوضاع افغانستان را ناامن و بی ثبات معرفی کنن.
نوموړي پټینګار سره ویلي ملګری ملتونه باید د افغانستان عیني واقعیتونو ته په کتو خپل نظر وړاندې کړي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په اړه بیا په یوه خوله نه دي. د امنیتي چارو پوه سعود بختیار ازادي راډیو ته وویل
شما میفهمین که مردم از نظر روانی
تاسو پوهیږئ که چې خلک له امنیتي او رواني اړخه آرام نه دي او امنیت نه لري، خلک له خوراکي اړخه آرام نه دي او داغه مسایل دي چې په ناامنۍ پورې اړه لري. دغه شان طالبان هم یو قانون ته ژمن نه دي او هره شپه یو کس وژلی نیولی او ورکولی شي. دا ټول ګواښونه خلکو ته متوجه دي او خلک یې درنه بیه پرې کوي.
خو د امنیتي چارو بل پوه احمد خان اندړ بیا وایي
زما پاند ملګری ملتونه چې د دوه د درېمې ناسې په درشل کې هم دي باید خپله بېطرفي اختیار کړي، د نرمشین نه کار واخلي تر څو د افغانستان اوسني حکومت سره خپل سیاسي تعامل جوړ کړي او د افغانستان خلک یو ښه حکومتولي ته مخه کړي او په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت برقرار شي.
د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیز تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په راپور کې دا هم راغلي دي چې د طالبانو له لوري لا هم د مخکینی حکومت د ملکی او امنیتي منصوبینو ناقانونه نیونې، ربړونې، وژنې او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري. په راپور کې راغلي چې په تیرو دریو میاشتو کې 3 کسان په ناقانونه توګه وژل شوي او 10 نور په ناقانونه ډول نیول شوي چې ځینو ته سختې سزاګانې هم ورکول شوي. سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي چې د داعش لخوا د حضرتو کمو او د مخکینی حکومت د منصوبینو په نخښه کول د ده لپاره د اندېښنې وړ مسلې دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې د دوی د حکومت د مشر له لوري عمومي بخښنه شوې او د تیر حکومت هیڅ کارکوونکي ته څوک زیان نشي رسولی. خو د یادونه ده چې له دې وړاندې هم د مخکینی حکومت د ملکی او نظامی کارکوونکو د نیولو، وژلو او تریتم کولو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
د
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان چارواکي وایي که د دوهې را روانه ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نشي د دې غونډې اعتبار به له منځه لاړ شي. د دغه سازمان سرمنشي اګنس کالامار د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په دې ناسته کې باید افغانستان روان بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي. بلخوا په افغانستان له زده کړو ځینې محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي که په دې ناسته د طالبانو له لورې پر دوی د بندیزونو د ریکولو د حقونو د خوندیتوب په اړه بحث ونه شي ناهیلي بشي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي ټینګار کوي چې د دوهې پر روانه درېمه غونډه کې باید د افغانستان بشري کړکیچ ته په کافي اندازه رسیدنه وسي. اګنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپله ایکس پاڼه خبرداری ورکړی چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نه سي، د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي. نوموړي ټینګار کړی چې د بشري حقونو انتقادي بحثونو څنډې ته کول به د منلو وړ نه وي. میرمن کالامار وړاندې لیکلي، دې غونډې ته د طالبانو د ګډون د قانع کولو لپاره د هغوی شرایطو ته غاړه ایښودل به د طالبانو له لورې د دې پټکو د جنسیت پر بنسټ د ظلم او ستم د بنسټیز سیستم مشروعیت ورکولو ته زمینه برابره کړي، چې په خبره یې له ټولنې نه یې ښځې او انجونې څنډې ته کړي او له دوی څخه یې اساسي حقونه اخیستي دي. میرمن کالامار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو او انجونو حقونو د خبرو اترو وړ نه دي او په دې اړه باید یو روښانه او متحده دریځ غوره سي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې دربار د پنجشنبې پورې د جون په 20مه ازادي راډیو ته وویل چې د دې سازمان د راپور له مخې ملګرو ملتونو د دوهې پر راتلونکو ناسته کې افغان ښځې بې برخې کړې دي. هغې پرون جمعه د جون په 21مه هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوهې د غونډې په اجنډا کې د ښځو اړوند هیڅ بحث نشته او تر اوسه کومې ښځې ته د ګډون بلنه هم نه ده ورکړل شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ننه د طالبانو له لورې له زده کړو ځینې محرومې انجونې او د ښځو د حقونو ځینې فعالانې وایي که په دې ناسته کې ښځو ته بلنه ورنه کړل سي، دوی به ډېرې ناهیلي سي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي نادیه ازادي راډیو ته وویل،
دا چې ښځو ته د حضور اجازه ورکړل شي نو ښځې کولی شي د خپل حقوقو لپاره هلته بحث وکړي. غوښتنه مو دا ده چې باید دلته زموږ د مکتب د ښوونځي د حقوقو لپاره هلته بحث وشي،
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ازادي راډیو سره خبرو کې د دوهې په درېمه غونډه کې د افغان ښځو په ګډون ټینګار وکړ.
چېرته د دوهې په غونډه کې افغان ښځو ته د ګډون اجازه ورنکړل شي، دا به یو جدي ستونزه او د دوی لپاره یو بل نه امیدي وي. او که چېرې افغان ښځې په دې غونډه کې شامل نه شي، نو دا به د یوې ټولنې د نیمایي وګړو ته غږ غلي کول وي.
بلخوا د شنبههای ارغوانی په نوم د معترض ښځو یوې ډلې ازادي راډیو ته استولو ویډیوګانو او په خبر پاڼه کې له مدني فعالانو، خبریالانو، لوبغاړو او فرهنګیانو غوښتي چې د دوهې پر روانه ناسته کې د ښځو د حضور او د طالبانو د نه ګډون په هدف د دوی له اعتراضونو ملاتړ وکړي. دا غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته د یونما مشرې روزا او تنبوایوه په نیویارک خبریالانو ته وویل، ملګرو ملتونو ته څوک شرایط نسی ښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي. اغلی اوتنبایوا زیاته کړه چې د دوهې د راتلونکي غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماری دی کارلو کوي او د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو په ځانګړي واستازو کې چې کومې ښځې دي هغوی به هم ګډون پکې وکړي. ټاکل شوی چې د دوهې درې مناسته د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې جون میاشتې په 13مه د جولای تر لومړۍ نیټې جوړه سي، چې طالبان هم رسمن وربلل شوي او دوی د خپل پلاوي د ور استولو اعلان هم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه او نورو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړای.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ننګرهار په چینو لسوالۍ کې وزوان سباندې 1500 هغو ناچارو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې چې په تیر جمهوري نظام کې له خپلو سیمو د جنګونو له امله بې ځایه شوي ول. د زده کړو بې برخې شوي ماشومان په دې باندې خوشحالي ښکاره کوي. ماشومان نجونې خوښې دي چې په خپله سیمه کې ورته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوه. د نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ پیخي سیمه کې یو لوستي ځوان خان حیدر چې تر لیسانس کچې پورې زده کړې کړي سباندې 1500 تنه ناچارو او یتیمو ماشومانو ته په شخصي لګښت له جنګونو څخه په میراث پاتې کنډوالو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. نوموړی وایي چې ماشومانو ته د دیني زده کړو ترڅنګ عصري او د انګریزي ژبې زده کړې هم ورکوي چې یو دورې د هلکانو او بل هغې د نجونو لپاره ده. نوموړی وړاندې وایي
خپل ولس او خپل قوم ماشومان ته په دې اساس باندې ودرېدم چې دلته جګړې وشوې، کډوالۍ رامنځته شوې وې، مکتبونه نه وو، خلک له زده کړو نه محروم وو، هغه څه امکانات نه ورته موجود چې په ښار کې او په نورو ځایونو کې ورته موجود دي. دې اساس باندې راغلم، دې ته مې دا وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړ. دلته تر 200-250 پورې نجونې دي او 300 پورې دغه دي هلکان دي چې دلته لیک لوست زده کوي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي نجونې وایي چې په سیمه کې ښوونځی نشته او هیله لري چې په دې ښوونیز مرکز کې زده کړې وکړي. سوز د کوونکو نجونې وایي
وکاله مخکې زما پلاز رومان چې اشتوه ده ته زډیره زورې دموس دینی زکریم کول شم او سری زکریم زوار ما چې انده کې ډاکټر شم پلان مې غری بو او درس وسنه لرلا اوس د کلی جنه کو سره درس وایم سخته خوشاله یم. زه هر سهار اعظم موږ تل تاسو وړیا درس انګلیش پښتو او هر څه موږ تا کتاب تیم کتابچه مختار مختار کې قلمونه مختار کې کتابونه مختار کې
د سیمه اوسیدونکو خو چې اولادونو ته یې په خپل سیمه کې د وړیا زده کړو مرکز په فعالیت پیل کړی دی. دوه تنه عمر خان او شیر افضل وایي بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین خوښ دي چې په یوه لرې پرته سیمه کې ماشومانو ته د زده کړو لپاره وړیا مرکز په فعالیت پیل کړی دی. د دغه ریاست تدریسي امیر وایي چې یاد ښوونیز مرکز سره به لازمې مرستې وکړي.
غوښتنه هم دغه کوو چې د لرې پرتو سیمو طرزالعمل کې د دا ریاست معارف ته دې راشي او عریضه به وکړي او بیا به د پوهنې امیریت مربوط هغه کومه تګلاره چې ده د رسمیت وي هغه به طی کړي انشاءالله. دې چې دا کوم خدمات ترسره کوي نو اوس یې افتخاري شکل باندې دی. زمونږ د خوانه به ورته زمینه د رسمي استاذۍ یو څه نفقه به دې خپلو بچو ته هم ګټي.
دا چین ولسوالۍ پیخي سیمه چې په تیر جمهوري نظام کې د داعش وسلوالو مرکز ګڼل کېده اوس چې یاد سیمه امن شوي لا هم پکې ویجاړ شوي خونځي نه دي رغول شوي. اوسیدونکي له دغه وړیا مرکز له جوړېدو خوښ دي خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې په پیخي سیمه کې دې ته پخوا په څیر ښوونیز بهیر ته پام راواړوي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو د تاسې خبري غړی اورې د خبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی پرون د وزیر اعظم شهباز شریف او د وفاقي وزیر رانا ثنا الله سره لیدلې دي. نو موړي ویلي دي چې د صوبای حکومت مشران په زوره ګریډ سټیشنونو ته په ننوتلو سره د ریاست عملداري چیلنجوي. د وزیر اعظم دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی شهباز شریف ویل چې وفاقي حکومت په د خبر پښتونخوا ته د ولس د خیر ښېګڼې لپاره هر ډول مرستې او وسایل ورکوي. رانا ثنا الله کندی ته ویل چې ټول مسالې د خبرو اترو لپاره حل کېدې شي، خو د ملک په هر سیمه کې به د ریاست عملداري کمزوري کېدو ته نه پرېښودل کېږي. د خیبر پښتونخوا مرکزی حکومت ترمنځ د بجلی په لوډ شیډنګ شخړه روانه ده. صوبایي حکومت وایي چې بجلی په خیبر پښتونخوا کې جوړیږي او مرکز د صوبې قرضدار دی، خو وفاقي حکومت وایي چې په کومو سیمو کې خلک بیلونه نه جمع کوي هلته به لوډ شیډنګ کېږي. د خیبر پښتونخوا مرکزی حکومت ترمنځ د شخړې په اړه تجزیه نګاران جلا جلا نظرونه لري. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال لړیو خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکړي.
په پاکستان کې اوس په مرکز کې د مسلم لیگ نون او پیپل پارټي اتحادي حکومت ته او په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف واکدار دی. د صوبې او مرکز ترمنځ په ډیرو مسلو لفظي شخړه دوام لري چې تازه پکې د بجلی لوډ شیډنګ دی. د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور وایي چې باید د خیبر پښتونخوا په یوه سیمه کې هم تر 2 ساعته زیات لوډ شیډنګ ونه شي، خو وفاقي حکومت وایي چې په کومو سیمو کې خلک بیلونه نه جمع کوي هلته به لوډ شیډنګ کیږي. د لوی اختر د رخصتیو په ورځو کې علي امین ګنڈاپور په خپله او د ده د ګوند نور مشران په زور ګریډ سټیشنونو ته ننوتل او ځینو سیمو ته د بجلی ترسیل بهال کړو. په 28 جون د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شباز شریف او وفاقي وزیر رانا ثنا الله سره ولیدل او ورته ویل چې د صوبایي حکومت وکدران په زوره ګریټ سټیشنونو ته نوتلو سره د ریاست عملداري چیلنج کوي. په پیښور کې آزاد خبریال او تجنګار رفت الله او رگزای وایي چې بجلی په خیبر پښتونخوا کې جوړیږي، ځکه پرې لومړی حق هم د دې صوبې د خلکو دی، خو په موجوده حالاتو کې د صوبایي حکومت د احتجاج خطرناکې نتیجې هم راوتلی شي. د صوبې او د مرکز د شخړې په اړه مشال رادیو ته ویل
دلته خو تر هغه جنگ روان دے دا خو مطلب دے چیو عام صوبہ نہ دے دا غیر معمولی حالات تی دلتا دلتا خو ډیر مطلب لگا خیال پکار دے کدی کہ اس معمولی ونے سو کیو تنظیم چ دے چتا وبڈ ہاؤس باندے خدے او مکہ چتا بری دیو کو دا غی حکومت بیا خو کسا خراب ہے کنا چ دی سرا گورا حکومت رٹ چ دے غا ډیر کمزوری کیگی نو چ کم گروپونه دا حکومت خلاف جنگ کی دی کی چ تر ہگر تنظیم نے دی کنور دی بیا غو ډیر مکمل اوی گی تا چ کم طریقہ دی اپنا وکڑی دے کنا دا الٹیمیٹلی دا ملک چ دے کمزوری طرف تہ بوزی او یو دس ملک چ اگ آلریڈی دومره مسلې دي، معاشي بحران دی او لائن آرڈر خطرناک حد ته چې دی رسیدلې دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت دا هم وایي چې د بجلی د جوړولو د ګټې په مت کې مرکز د صوبې قرضدار دی. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې شهباز شریف گورنر فیصل کریم کونډي ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د اولس د خیر خګړې لپاره به مرکزی حکومت ټول وسایل او مرستې په کار راولي. رانا ثنا الله هم د گورنر کونډي سره د لیدو په وخت وویل چې ټول ستونزې باید د خبرو د لارې حل شي، خو په ملک کې به یو ځای هم د ریاست عملداري کمزوري کېدو ته نه پرېښول کیږي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې وکتاران داسې شخړې ځکه جوړوي چې د اصل ستونزو نه د خلکو توجه واړوي.
داسې یو کار دی کنه چې دا غي آوټکم ایس نشته، د خلک صرف په نان ایشو باندې بیزی ساتل غواړي او عوامو توجه چې کم دی هغه د ریئل ایشو نه خواکول غواړي. اصل مسله خو نن سبا دا دی چې د خلکو توجه واړي د ګرانای نه، د لا قانونیت نه او نورې داسې ډېرې غټ نه مسلې چې ټول پاکستان ته او عوامو ته خاص کر پیښې دي.
د 1978 د انتخاباتو نه پس هم په مرکز کې د پیپل پارټۍ او په پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومتونه جوړ شوي وو چې د خپل منځي شخړو له امله د وخت پوره کېدونه وړاندې اسمبلی ماتې شوې. دغه شان د 2008 د انتخاباتو نه پس هم په پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومت په مرکز کې د پیپل پارټۍ د حکومت خلاف د بجلی د لوډ شیډنګ په وجه احتجاجونه کول. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
هر کال د جون 28 په نړۍ کې د موسیقي او رسمنځل کېږي چې مقصد یې د موسیقي او هنر ارزښت او هنرمندانو ته د ورپی خوستونزو پاړه په هاوی پیدا کول دي. د موسیقي د نړیواله ورځ په مناسبت د مفکوري لخوا په پیښور صدر کې د ټنګ ټکوري وغونډه جوړه شوه چې پکې د خیبر پښتونخوا او افغانستان بیلابیل هنرمندانو ګډون وکړ. سندرې ویلې او ځوانانو ورته تړونه هم وکړل. د غونډې ګډونوالو مشال اډیو ته ویل چې اوس هم په افغانستان او د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې په موسیقي باندې دز دې چې لوجه هنرمندان د کړهونو سره مخ دي، نو باید حکومتونه او نړیوالې ادارې دې ورته پاملرنه وکړي. نو تفصیل د عظمت علي شاپ ریپورت کې چې د موسیقي په غږ پیلېږي.
د موسیقي دا بندر د مفکورې لخوا تابعیا شو چې پکې د افغانستان هنرمندانو هم ګډون وکړ. د غونډې تنظیم کوونکي او د مفکورې مشر حیات روغانی مشال رډیو ته وویل چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پښتونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لماشي ستونزو سره مخ دي.
موږ دا په دې خبره باور لرو چې د سخدریزي او د انتها پسندي تر هغه غری په مخنیوي کې د خپل هنرونو ډېر ښه کردار ادا کړي چې د خلک پام راواړي. یو 28 جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. مونږ غواړو چې مونږ به روزو او داسې تر مات کو چې خلک د خپل زړه، د خپل غوښتنې، د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دو سندری ووري کسو کتن کی اتنو کی کسو شاډول کی شاډول کی او دا غرنګ یو روایت جوړ شي.
خبر های کورٹ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړو چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنې وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز له وجې هنرمندان او سندرغاړي له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي.
خو په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهره خبره دلته به امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیواله ورځ دې په حکومتي سطح هم ومانځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دی دی چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتو غ باندې کیږي، خو لکه د سی لکه وس د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشوي دی کنه. نو لکه د سی ما اوپن نه دی دی دا ما اول ځل دی دی نو په کار دی چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، خو کې پی سیټ دا اول ځل کیږي. په کار دی چې دا پر نور لکه مردان کې شو یا نور سیمو کې په کار دی چې کیږي.
دا غونډه انتظام کوونکو ول چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو موږ ویلو چې په خلیجی هیوادونو کې د پرتو مسافر پر ستونزو ریپورت لرو، خو وخت یاري نه کین وخت په هغه ریپورت په سبا خبرونه کې تاسو واورئ. خوست د خبرونه روسته ریپورت د جون په 28مه د خوست ولایت د باک ولسوالۍ د سنارګي په تفریحي سیمه کې د صبرایو د ادبي او فرهنګي ټولنې په نوښت او قربتو بختري زمشایره جوړه شوې و. د پروګرام تابع کوونکو د دې ادبي دستوري موخه او د اختر د خوشحالیانو منځنه د ادب ډګر د پټو استعدادونو پیژندنه او له بیلابیلو سیمو سره د ځوانانو آشنا کېدل بللي. نورحال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې چې په یاد مشاعره کې د ځوان شاعر رحمان الله سهار په ترنم پیلېږي.
دا د خوست ولایت د باغ د سنارګي په تفریحي سیمه کې د صبرایو د ادبي او فرهنګي ټولنې په نوښت او قربتوب د خوست د څلورو ولسوالیو صبرایو، تریزیو، باغ او ځاځي میدان ولسوالیو د لسګونو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د لوی اختر په مناسبت مشاعره وه. د مشاعرې ګډونوال وایي دا ډول ادبي او فرهنګي بنډارونه د ځوانانو په یووالي، د پټو استعدادونو په سپړلو او پرمختګ او له بیلابیلو سیمو سره د ځوانانو په آشنایۍ کې مهم رول لري. د سنارګي د مشاعرې یو ګډونوال سید امین سبا مشال راډیو ته وویل
د دې مشاعرې څخه مو هدف دا ده چې هدف ته پراختیا ورکړو. هغه پټ لالونه یا هغه شاعران ورونه چې دوی په لرو پرتو سیمو کې دي، دوی له شعر او شاعرۍ څوک نه دي خبر، دوی هم روباسو د شعر او ادب ډګر ته او ادب ته پراختیا ورکو په دې مشاعرو سره. او هغه ځوانان چې دوی په بیلابیلو سیمو کې اوسېږي دا سره یو ځای شي او په جنګلوي سره پیدا شي.
د خوست د سنارګي سیمې په اختریز مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې او نظمونه واورول. مشر شاعر سید نبی زخمی خپل دا اختریز شعر حاضرینو ته وړاندې کړ.
ولاندو ټکی کې درواخلې اختریزه ډلې زموږ د کلی او بندو زړه دودي زړه ډلې او برا بلد نه يم د خار محل دستور سره دی ما خور وړي دی جانان غري زړلای او شاعر زخمی ولا چې دا دی عجیب عادت به راوړي لزان سره سندره پټه پیزړلای
د صبریو د ادبی او فرهنګي ټولنې په نوښت په یاد اختری ز مشاعره کې محمد رحمان رحمانی او امین رحمان امین دا شیرونه وړاندې کړل.
هاشمی صاحب لیکي چې پورته مې د ژوند په یوه لاره هم قدم نشي ستا یغې ارمان چې را روان را سره سم نشي راشه د یوې خلګۍ ثواب را باندې وګټه ما نه به دا غم سپک شي او ستا نه به څه کم نشي
پسرلی هم شي ګلونه شي بورا شي د وطن په امن څو چنده ښکلا شي د وطن د جوړېدو خوبونه وینم خدای دې وکړي چې خوبونه مې رښتیا شي.
یاد دیوی د نورو کلونو پرتله بیا هم د لوی اختر په شپو ورځو کې په خوست او د دې ځای په سنگلوري ولایت پکتیا کې ګڼ خلک په ځانګړي ډول ډېر شمېر ځوانان د دې ولایتونو لرو شنو سړو غرایزو او تفریحي سیمو ته ولاړل او د اختر خوشحالۍ په ادبي بنډارونو میلو او سباتونو ونمانځلې.
دا مشال ریډیو ده که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.